څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جکپوري چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرس په ګډون با په پلاسمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړ شي. اخلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي کنه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو لړ ټویټونو کې تیر شپه یې کړی دي وړاندیزونه کړي دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د می د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې می میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده. په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د را شوېدو له کبله یو شمېر لاری او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیرېدو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي 45 لاری به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. یوه چینی چارواکي نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پیښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وارلمخه ټول پښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کیږي چې دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پښتني په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالی د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پر اتلونکو به اونې کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارزي نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اورې به شړای کیږي نه.
بلور ته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وځنډوي. د زهرو کاروان په خپرونه کې د چارو یو کتونکی وایي چې که داسې وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایوینو ریسیور دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي که نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه غبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیره ورځ ناوخته د امریکا په یو څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کو دو اونې کبه پسیما کې سره جرګه شو او دا بدنړی او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ماسته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړېدو زموږ تمه د هغو لمړنۍ لارو چارو موندل دي چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسیخ کړي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان دې په رسمیت پیژند دنی غوښتون کې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د ده په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو یې تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرېږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس څوک نه پوهېږي چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولی او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د جوړېدونکې ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارغزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم څه چې میرمن امینه محمد ویلی دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې. دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي. زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نشي کولی هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی د تعزیراتو په لیست کې ده. البته پا په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان به هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
آغلی بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانانو غوښتنې باید لومړیتوب اوسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان طالبانو ته وبخې، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی بارتي، تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق ټولو ته یې ثابته کړې ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلط معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د تنکیو ماشومانو دا ټولګۍ د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تر یوه سوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان یې په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي.
پوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي، کورسونه او داسنو ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي، موږ خپله زده کړه وکړو.
د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وای د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د ماشومانو پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کله یې ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی لامل له زده کړو پاتې کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه هواره کړي.
زموږ شاګردان چې دی هغه شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ کې هغه میزان ولسوالۍ ده، دې طرف ته چوفان ده او دغسې اټغر ولسوالۍ ده، چې ته بیخي هیڅ خیمه هم نشته،
تعمیرات یې نشته، فلحال خیمې لا هم شتون نه لري، نو تر درختو لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې پر خالي غولي باندې زده کوونکي ناستې زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزوري دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلور اویا ښوونځي فعال دي چې یوازې نه اویایې ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول پنځه اتیا زره زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تېر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته یې پنځه ویشت بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې د دغه بنسټونو په مرسته به د پاتې ښوونځیو د ودانیو د نشت ستونزه هواره کړي.
د زابل ټول دغه یو سل څلور اویا بابه مکاتبو څخه موږ نه اویا بابه تعمیرات لري، د نور پاتې برخي مانده تعمیرات نه لري. کوم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي. په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب زموږ تعمیرات نه لري، په دا مرکزی ولسوالیو کې تعمیرات ډیر دي. موږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنه یونیسیف به سي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پر همکاري کوو. او دا کنه اوس په پلان کې موږ له روسیې یو څو مکاتب موږ ته تعمیر اوس شروع کړي، البته هغه چې له سره زغه تعمیر شروع کړي.
زابل کې داسې مهال د تنکوي ماشومانو لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر شپږ بجې د څلورویشت ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هېوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی، په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې لپاره راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنۍ قدرتونو د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د څلورویشتو ساعتونو اوربند غوښتنه کړې و چې هلته بند او پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکې رویټرز ته ویلي د اوربان له نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباریو غږونه واورېدل شول او په خبره یې دوی نن سهار له دریو تر پنځو یوازې دوه ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تېرې شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغې د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پرس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره سره نن چهار شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هېوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیه اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیه بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوې جګړه په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری خارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. له دې جګړې سره د پخوانی اسلام پاله ځواکمن عمر البشیر تر پرځېدلو څلور کاله او سودان کې تر پوځي کودتا دوه کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوی، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن پنځمه ده چې په راپور کې مو اوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پوز او له پوز څخه د بیلې شوې ډلې ترمنځ جګړې روانې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د تشاک د اوبو لپاره دوی پروژې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوه او بهادر کاریزونه دي، چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې سوي. د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوې د لمریزې شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر زبیالله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوې شبکې د مساقله ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلي او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کېږي.
دا دوه پروژې چې په دوو کلیو کې موقعیت لري. اوله پروژه د دیه کلي په نامه دیه خرز په نامه کړې دي چې دغه کلي کې د اوبو رسولو شبکه چې ده تقریبا اوبو د تمخیز ضرفیت 40000 لیټره دي. دغه پروژه چې ده د 9 میاشتو په موده کې تکمیله شوې ده. د یونیسف په مالي همکاري د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري او د اقتصادیات ریاست تر وزارت لاندې د 9 میاشتو په جریان کې دغه پروژه تکمیله شوې ده.
د دغه ولایت د کلی او بیارغونی او پراختیا ریاست نماینده اجي سخیدات چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د مساقله ولسوالۍ د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابر کړه. ښاغلی اجي سخیدات وویل چې دا دوې شبکې د دې تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کړو چې نن دغه کلی د دېه کاریز دوه سوه کورنۍ
په ورته وخت کې د دغې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم د پاکو اوبو رسونې د دې شبکو څخه خوشحاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د هغه ستونزې حال سي، خو دوی له مسؤلینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجي محمد عیسی لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر نوا وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نوا وویل چې دوی په مساقله ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونې وړ دی چې مساقله ولسوالۍ د هلمند یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډېری خدماتو بې برخې دي او زیات شمېر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمېر خلک اوبدونکي مېرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بی وزل بی سرپرست او کند میرمنی چې د غالی اوبدلو لالار خپل کورنۍ او تنفقه گتی د طالبان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنی چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالی اوبي، د غالی اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 40 کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکی ده. هغه وایي غالی پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالی اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدت تا 11 سال شده روز نداریم، روزگار نداریم.
بله، اولوس کلونو راهیسی خلکو تا غالی اوبدم، خطر او سپوری نده کور خوانده سوم او نمی روزگار او بانده جور سو او پسختی سر خپل روزگار مختورم. که مشت شخصی دستگاه جوره سی مش کولای سو زان تا غالی و اوبدو او پا بازار که پا قیمت و پلورو او خپل جوان جور کرو.
هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالی اوبدونکو ښځو سره د غالی اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکاره ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه 1 متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدم چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولی شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې هغه لاړوند چارواکو او مرسته کوونکو موسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادي روډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکو میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستن زیادتر
اشکال دی ولایت که ده غالی اوبدلو اتیا سلنه کار ده شزور خواه مخت ولل کیجی یو شمیر کندی او بیوزل میرمنی ده هم دی غالی اوبدلو لاری خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت ده لاسی صنایعو ده ودی په هدف باید ده صنعتکارو شزو ملاتر وکړي.
حدث ما وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمویزو چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او وبشت خښوي په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه لاسه دی راډیو اوریدل شي. البته ل څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شئ چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګري ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
کندهار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چوي دا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت د شهروالي مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه ولا مکتب دی بانک کوي چنډي جرا چھپ کو دا پرون څاور د انداز کې د لر مردار دي اردار خنا لالي نن څنګه لال سول او د رشي مردار او نن لال سول دیوا جمله سره په دې وطن کې حق لري صبر وکړي انتظار وکړي وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبند ولسوالۍ د غرمور مؤسسات چې وروره یا مسکینان ته نه ورکوي وروره، سرمایداران خو یا بایان خو وروره کارټون هم دغو نوشته دی د مستحق وروره غوی ته نه ورکوي یا نور اقرار وخور. موږ ږغ دی د ولوړو مشرانو ته ورسېږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبند ولسوالۍ د پنجاب په کلي دي یو هیات را واستوي وای در موږ ته مسیح نه راکوي. موږ څه وکړو وروره؟ شی هم نشته. وچکالي هم د ها خوا ده، نو پر ولسوال دې ږغ وکړي، پر بل چا دې ږغ وکړي وای در د چې نماینده را واستوي موږ ته. السلام علیکم.
زه می احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو شوبدلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه، نور افغانان مه وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته، او کنه پر داسې جګړه به باولې چې افغانستان خلاصه کې په سیمه کې بس درسره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سر بخکاره کا فزور او جبر نظام تحمل اولو او عینات کول فالوسی د عادیان و وتبعو امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوریدلی شي. وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو له ځانګړو استازو سره جوړ شي. اخري محمد چې د دوشنبه پروس د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. په تورخم کې د غره د شویدو په پیښه کې د مړیو شمیر دریو کسانو تل وړ شو. په تورخم کې پرون د غره د ویلوی برخې د را شویدو له کبله یو شمیر لارې او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې و بیان ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وویل چې شای شل پنځه ویشت لارې به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. یو چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر نه ویشتو ته رسېدلی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پیکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پیښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنۍ کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له نهه ویشتمې د راتلونکې مې میاشتې تر ولسمې د خوست په لوبغالي کې ترسره شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بده مرغه ټول د متحدینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایوینو ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی
یو. یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشدې د زینه راوېستل. ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډرامه لرو.
زما سر روزا
نه ده درزار زما
درزان مخکشه
او مهندان زم نو ما جری بیای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د محتاجینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. د دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالي امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یوه کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د محتاجینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفایت نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د متعدینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د ثور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د 1 کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوی وم، د ډېرو مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریخ چې اوس سرونه سر راپورته کړل حکومت رالی طالبان راله ګرد یې را مات کړله نو ماته هم کوشکه وکړله نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم پورونه مې کړي دي ما سره یو څه کومک وکړي نو کومک یې هم در ورسره نه دی کړی پوروړې هم راپسې دي زما ټکټ هم لاړې ختم سو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي اوبه یې کښته دي هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت مین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
ولایت کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تېره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
په خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کېږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کېږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډېر د سوزک لامل کېږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانې بلیډر نه شروع وي، همچنان کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کېږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو. همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدره دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدره مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دی مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولی معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدی شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدی شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مسايده کې چلتا یا قدمایات جمع شي په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي او هم کېدلی شي چې تشمیتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې یا ورسره وینه ولري یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د ادم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالی چې دا غینه کم شان جوړی دی لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګ عضلات او د دې ملسا یا په دې بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صاف عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندان خویو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه معاصرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې معاصرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي یا په دې معاصرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا در سوزک ناروغی ورسرخ کیگی او که یوی بیلی در ملنی در ضرورت لری؟
که چیر تا دغا نشه مثلا لند محالی وی یا کست لند محال ده پار لگ وقت ده پاره یا نشه کری به پری خوده ده که دلیشی چی ده خلق زرخشی واقع کسان چی وگد محال یا ده زیاد وقت ده پاره نشه نه استفاده کری مخدره تو که استعمال کری که ده شاقی که و سلسل تخریبات را گلی وی دغا که دلیشی چی جرعی عملیاتو یا حتی ده بولی سیستم ده نور و عروان ده تکلیفون سبب کیگی چی مربوطه ده
تر نو اوریدن کو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشئی موادو د رانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیره بیا غلا و تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړي دي دا به خپله د له خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وویل چې دا کور رنګول غواړي هغې نه وروسته بیا تاسو په کرایه کړي. نو ما ورته چې صحیح ده دغه رنګ منګ دغه به یې زه غمه راوخورم او جوړ به یې کړم او برابر به یې کړم د اوسېدلو لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسېدلم په هغه ځای کې مو څنګه همسایه نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې هغه کور ته یوړله او د رنګ لپاره مو څو بالټي رنګ او داسې څو سطلونه هغه مو راواغستل. دا مو ویړ په هغه کور کې مو کېغوستل خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالي و د دننه طرف نه به ورته قلف اچو ما د بیرون طرف نه ورته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی و هم د دننن چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننن سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی و. نو یو ماشوم به وویل چې ماخوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولیده بوجۍ مور سره و دا شیان چې دی زینه راوایستل ډېرې چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بله خاطره دا وه چې زمونږ د کور برق قطع شوی و په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه برګونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه رانغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی و. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی و او د ځان سره یې وړی و.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د امنیه قمندان ستارخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کیسه څه ده وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف نا خو بیا پولیس راغلل یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم ارام نه یو بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
ای پوډرې چیرې ځې ودرېږه
یاره لالا یانه که ښه کوي تخته.
ای پوډرې تا ته وایم ودرېږه
قمندان صاحب
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟
مونږ به قمندان زه وهي مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډرې یې.
زه خو عملي عملي خو ناروغ وي ته مې وهي ولې؟
ته ناروغ نه یې پوډرې یې پوډرې
ولې پوډرې انسان نه وي
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
مردار
مخ خیر نکالے
زستان
انسانیت خوڑم
ولی زوز انسان نیم
که تی انسان وی پودر بدی نو حل
نو اوز خو بدی ناروغی اصلا شویم تم رست را سارا وگا چل دی بلا نخلاشم
اول بدی دا زهر نخوڑل
اوز را تا وی چستا مطلب تا دیزود سوکم
زما سر روزه
نه در سر زما
در زما کشه
اومندان سیم تو من چیری بیایی؟
دی ایواناتو شفخانه تا دی بیم
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانه تا
دی بیم چل تا دی علاج وشی دی متادینو دی علاج شفخانه هم دی ایواناتو شفخانه او بوله
خوبا خدایا اوز مو پا انسانانو گم نشویری شفخانه تا خوزش بلا در سر زما و هم او کنسان چه ضرورت ده
بس دای دیری خبری مکوا موتور تا در خیشه
متادین سره بد چلند
جمیل خانه تو در تلویزیون آواز لگ جک که چیزمون دی پولیس و پا باره که راپور ده
برگسترگو قماندان سه ها داده آواز من جک
دا غداول چو پیش لیدلی دی نن پولیس و لبازار او پر کنو چخه متادین را طولول او دی درملن مرکزونو تای ورل دینو پولیس و دی متادین را طولول و پر وقت حقوی وحلی او کنزلی هم ورتا کردی دی
زما سر روزه
نه در سر زما
در زما کشه
اومندان سیم تو من چیری بیایی؟
دی ایواناتو شفخانه تا دی بیم
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانه تا
دی بیم چل تا دی علاج وشی دی متادین و دی علاج شفخانه هم دی ایواناتو شفخانه او بوله
دی غیر انسانی چلند پا اره دی بشری حقونو ادارو هم انتقادو نکری او دی پولیسو دا کاری غیر قانونی او دی بشری حقونو چخه سرغړاوی بللی دی حقوقی کارپوهان وایی چه دا کار دی معتادینو دی حقونو تر پولنده کول دی ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلی او قضایی ادارو ته به سپاري
اوف دا څومره بدکار شوی دی دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه
ریختی هم چه دی پولیس و رنگه بده کرد
مونگ وایی چه پولیس دی طولن خدمتگار ده خدمتگار نو داسی
بس دغسی او بد اخلاق پولیس پیدا شی او دی طول پولیس رنگ ور بد کری
تا دا پولیس پیجنی؟
هو کماندان سای پیجنمی
سنو میگه او پا کم اوزه که ده
زمای نوم ندهسته خود دوگو برا خبری ما چه پا شپاگم اوزه که وزیفه اجرا کوی او لرنگ پیجنم
خا شپاگم اوزه ها؟
بله سای پا شپاگم اوزه که
خواست داسته او که چه سو پولیس در سر بوزه
خواسته
شپاگه موزیه تولار شه دا پولیس و نیسه و امنه قماندانه تیرا والا چه سرانالهی تی معرفی کو
با دوار استرگو قماندان سه
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا دی اونه دا زهر و کاروان خبروانه پر هم دی زی پای تاو رسیده تر بیام پرلو یا مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې سترګي مې شپټي په خوبونو کی رازی چې سترګي مې شپټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو که رازی په خیالونو کې راځي.